السلام علیکم احمد شی بریم تاسو د رادیو د 9 بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم طاهر روشن په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ترکی ډیپلوماټ فریدون سندرلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړې همغه کونکي ټاکلې دي نو موري د امنیت شورا د پریکړې مخې دند لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي ګوتیرش له شاغلي سندرلی اوغلو څخه غوښتي چې د افغانستان اوسنیو ننګونو ته د رسیدو لپاره د دیوې واحد همغه تګلارې لپاره د وړاندیزونو د چمتو کولو په پام کې نیولو سره د وی خپلواک ارزونه مشي وکړي د سپین مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید طرح وشلې دی د برید د اگست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو او په پایله کې یو سلاویا تن افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول د فرانس پریس اژانس راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه یو مشر چې مستقیم نه د دغه بریټ په پلانولو او سرتر رسولو کې لاس ترلود وشل شوی دی نو موري زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وشل شوی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نکړي شاغلی لاوروف د سرګندونې بیګاه د ملګرو ملتو په مرکز کې خبري غونډې ته وکړې هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبري ورسره وشي خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونه لا غېډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی په بلخ ولایت کې د موټر د اوښتو په پیښه کې یو لستن خپل ژوند له لاسه ورکړی او نه تنه ټپیان شوی دی په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان محمد آصف وزیری وویل چې د نهر شاهي په ولسوالۍ کې یو هایلکس موټر چپه شوی او د دې پیښه ټپیان د مزار شریف ملکی روغتون ته انتقال شوی دی د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی د ایران د ځواکمن شورا نگهبان شورا یو غړی د دغه هیواد په شمال کې د مازندران په ولایت کې نن وشل شو د بریټ پر مهال درې تنه نور ټپیان شوي دي نیمه دولتي فارس اژانس خبر ورکړ چې مشکوک بریټ کونکي نیول شوی دی د نگهبان شورا غړی عباس علي سليماني چې په خوا په سیستان بلوچستان اکثریت سنی میشته ایالت کې د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي ځانګړی استازی بو په بابلسار شهر کې د اخیستو ټپونو له امله ساور کړ د چینایي رسنیو د راپور له مخې ولسمشر شي جن پینګ وایي چې اوکراین ته ځانګړی استازی واستوي چې له ټولو لوریو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې وکړي د راپور له مخې شي جن پینګ دا خبره د اوکراین له جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي سره نن د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه اساسي رادیو په منځني سپد ولسمشر نیوي په ټول افغانستان کې اوري په ویانا کې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي مشرانو درې ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې د دې غونډې د اجنډا جزئیات تر سره شریکو او د طالبانو د ویان نصر محمد په دې اړه خسته دی امریکایي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د خونړۍ چاودنې د طرح د وژلو خبر ورکوي د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفو سیاسي څیرو درې ورځنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خبرولو سره پای ته ورسېده په انګلیسي او دری شبو خبره شوې دی اعلانې کې چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د بهرنیو اړیکو مشر میسم نظری پر خپل ټویټر خبره کړې له طالبانو سره د سولې سي هواري لار غوړه بلل شوې خو په عین حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت د ټولو بڼو پر ملاتړ او پراختیا ټینګار شوې جزئیات اجمل ان را سره شریکوي
د ویانا د دې غونډې اعلانې وایي چې ګډونوالي د طالبانو د ټولو مخالفو سیاسي بهیرونو ترمنځ د انسجام لپاره هڅه کوي او د دې چارې د ترسره کولو لپاره د یوې کاري ډلې د جوړولو یادونه هم شوي په اعلانې کې تر یو واحد چتر لاندې د طالبانو د ټولو مخالفانو د راټولولو مسله راغلې ده د دې درې ورځنۍ غونډې په پای کې چې د طالبانو د حکومت تر ډیر شو زیاتو سیاسي مخالفو څیرو په کې برخه اخیستې وه د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د نظامی هڅو ترڅنګ سیاسي هواري ته هم لار پرانست پریخی.
One thing is that I need to clarify this as clear as I can.
احمد مسعود وای یو شی چې زه غواړم څومره چې ممکنه وي روښانه کړم دا چې موږ تل د نظرونو د شریکولو خبرو او مذاکرې لپاره چمتو یو. هیڅوک باید داسې ناسم غواننګیری چې موږ د پوځي فعالیت طرفدار ډله یو او یا داسې یو اپوزیسیون یو چې د خبرو لپاره هیڅ پرانستی واره او کړکۍ نه لرو. په اعلامیه کې د خزو پر کار او زده کړو د طالبانو محدودیتونه غندل شوی او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتل شوی چې د طالبانو حکومت د پرسمیت نه پیژني. د ویانا د ګډونوالو اعلامیه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیدونکې غونډه د افغانستان د خلکو د رښتینې استازو په غیاب کې غونډه بللې او له ګډونوالو یې غوښتل شوی چې هر هغه بحث نه چې د طالبانو د واک د دوام او د ادامې په وینا د افغانستان د وضعیت د پیچلتیا سبب کیږي باید ډډه وشي. د دې غونډې د اعلامیې په خبرګون کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د ویانا د غونډې ګډونوال د په وینا پیژندل شوې څېرې وبللې چې د مجاهد په وینا د خپل واک پر مهال د افغانستان لپاره څه نه دي کړي.
چرا افغانستان را باز ساخته میتونن آرمان و آجیتای افغانستان را دارن؟
خغله مجاهد وای دا چیری نه افغانستان بیا جوړول شي او نه د افغانستان لپاره کومه هیله او اجنډا لري. مختلف افکار او شخصي ګټې ورته مهمه دي. له همدې کبله د خلکو کوم درد نشي دوا کولې او خلک هم ترې کومه تمنه لري. ذبیح الله مجاهد همدارنګه دا وکړه چې د مهال افغانستان په سوله او ثبات کې دي او خلک نه غواړي چې د پوینا بیا له ګډوډۍ او بدمرغۍ سره مخ شي. دا طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ د پایل راهیسی په افغانستان کې د دې ډلې د حکومت پر ضد څو مخالفو سیاسي او نظامی خوځښتونو سر راپورته کړي. خو د دې خوځښتونو ترمنځ د یووالي او همغږۍ نشټوالی د ګڼو څارونکو په باور د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو د کمزوري کېدو سبب شوی دی. هغه ستونزه چې په ویانا کې راټولو شوو د طالبانو څو مخالفو سیاسي سیوروي په اعلامیه کې پر هواري ټینګار وکړ. خو دا چې د طالبانو په وړاندې د ټول افغانستان په کچه مخالف سیاسي خوځښتونه به تر یو چتر لاندې د ولیدو ورتیا عمومي کنه د بورست لاغي سرګند شي چې د بیان له غونډې ورسته د غونډې ګډونوال د بیلابیلو طالب ضد ډلو ترمنس د انسجام درامنځته کولو په برخه کې هغه څه چې په اعلامیه کې ویلي عملي کوي او کنه.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سپین مړی وای طالبانو د کابل پر هوایی ډګر د بریت طرح وشل. د سپین مړی د امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بی پرس په اعلامیه کې وویل چې طالبانو د کابل په هوایی ډګر کې دا ځان مرګ بریت طرح کوونکې چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د تخلیف په بهیر کې وشو وشل دی. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې امریکا د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت څنګ د دغه مهم غړي د وشلو په عملیاتو کې مداخله نه ده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
سپینې ماڼۍ خبر ورکړی چې د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګې برید کوونکی د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کربی د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه یو مهم غړی چې دا برید یې طرحه کړی و د طالبانو لخوا وژل شوی دی. جان کربی د وژل شوي کس د هویت او د وژل کېدو د ځای په اړه جزئیات ورنه کړل. په هغه ځانمرګې برید کې چې د 2021 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو، لږ تر لږه 130 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. دا برید په داسې حال کې د خلکو د ګڼې ګوڼې ترمنځ وشو چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په سلګونه کسان د کابل د هوایي ډګر په دروازه کې راټول شوي وو. جان کربی د دغه برید د وژل کېدو په اړه په خپلې بیانیه کې ویلي چې هغه د داعش ډلې د خراسان څنګه یو له مهمو چارواکو څخه و چې په مستقیم ډول د ابي ګیټ په څېر د عملیاتو په پلانولو کې لاس درلود او اوس د بریدونو د پلان او ترسره کولو توان نه لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم په دې اړه وایي
د طالبانو په وړاندې د امریکایانو یو ډول خوشبیني زیاته شوې ده او دا د امریکا د متحدو ایالتونو د استخباراتي بنسټونو او د هغه شمیر طالب چارواکو چې په دې برخه کې کار کوي د دوامدار استخباراتي کار پایله ده. ښایي پرمختګ شوی وي. دا چې طالبانو دغه چارواکي وژلي ښایي د امریکا د متحدو ایالتونو د استخباراتي معلوماتو له مخې وي.
خو د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي بیا بل نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بر امریکا هم در روز
په همدغه ورځ جو بایدن خپل کاندیدیدل هم اعلان کړ. سره لدی چې اتیا کال عمر لري کولای شي د نورو څلورو کلونو لپاره هم ځان کاندید کړي. خایدا سره ارتباط ولري چې ولې نن دا مسله اعلان شو، ولې طالبانو دا نه و اعلان کړي؟
چرا طالبان نه اعلان نکرده بودند؟
خود امریکا د دفاع وزارت وایم جنرال پاتریک رایډر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې امریکا د کابل پر هوایي ډګر د برید مسول او د داعش ډلې د دغه مهم غړي په وژلو کې لاس نه لري. بل خو د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خوانی ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې ادا کړی چې له تاجکستان څخه هم یو شمېر افراطي وسله وال افغانستان ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. د دې سره سره ښاغلي خلیلزاد خوشبیني څرګنده کړې چې ترهګري په افغانستان کې د القاعده شبکې له ګواښونو څخه نه ده خبره شوې. د امریکا د مشرانو جرګې غړي لینسي ګراهام بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا له ګټو څخه د طالبانو د دفاع په هکله ښه احساس نه لري، خو هغه د هم لیکلي دی خوشحاله دی چې د هغه برید عمل چې پکې دیارلس امریکایي پوځیان ووژل شول له منځه ولاړ. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو لخوا د کابل هوایي ډګر کې د ځانمرګي برید د اصلي عمل او د داعش ډلې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو چارواکو په وار وار اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو وار بیا د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو په امن پټنځای بدل نه شي. خو طالبانو تل ویلي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په اړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خنډونه نه دي لرې شوي. ماسکو ویلي چې تر هغو یې د دغې موافقې له مخې د صادراتو په وړاندې خنډونه لرې نه شي، دغه موافقه به تمدید نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نه شي، د اعتبار موده راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبرلاند ته وویل چې د دغې موافقې د تمدید په اړه د روسیې دریځ نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به د دغې موافقې له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیځ خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف ویلي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاورف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تیر میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي، نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاورف پرون سیشن په ملګرو ملتونو کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقې په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف پرون سهشنبه په نیویارک خبرلاند ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هڅه کوي چې د دغې موافقې د روسیې برخه عملي شي، خو د ده په خبره تر اوسه دغو هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لاورف زیاته کړه چې ملګري ملتونه له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبرې اترې مخته وړي. د لاورف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خوز بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه استل شوی دی. د لاورخ په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوې، خو ګوتیرش دته ډاډ ورکړی چې له مالی ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، شیخ زاهدم د هلمند نوزاد څخه یو ځل بیا د افغان مسلمان عالم په صفت پر خپل محترم واکمنو طالبانو دا غږ کوم چې د ځان مکلفیت یې ګڼم چې محترمینو تاسو د قلملار ټولنې کوم دغه چروانې پروګرام په دې باندې شک مکوي د غوسره تاسو همکاري لا وکړي. همداسې کوم ادارات دي د یونیسف اداره چې د ماشومانو د تعلیم او تربیه په مورد کې کار کوي دا سره ته سم کار وسیږي. داسې په ملګري ملتونو د کار وکوونکي چې دي یا نور دلته کومې موسساتې چې په اړه کار کوي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د خوا څخه د دې وسرته سي همکار وسی زمينه د کار ته برابر کی ترتیب او تنظیمي وکي نصاب په تور کې زنانه خور کار کوي ورسره هغه به محرم ورسره یې هیڅ خبر نشته نو پر افغانانو باندې تاسو شک مه کوئ که دغه مثلا لباس ستاسو طبیعت موافق نه یا سر جوړول یا ژر یې څه لنډه کړي سي بس پر دې باندې شک وي چې دا ټولنه دا څوارلس سوه کاله کېږي چې مؤمنه مسلمان افغانه ټولنه ده نو تاسو د نړۍ سره تحمل ولرئ محترم مسلمانانو ورونو اوس چې دی جهان کلی افغانستان مکور جهان کلی مسلم ورور باید داسې وکړو چې داسې نه چې ځان وینو جهان نه وینو نو چې ځان وینو جهان هم باید ووینو نو محترم مسلمانانو ورونو ستاسو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د تعلیم په مورد کې چې هر څه وي تاسې ترتیب او تنظیم وکړي افغانستان وګړي د بې تعلیمۍ سره زیات څه ورېږي مننه کامیابه اوسي
السلام علیکم زه سنگر نیازی تاسو ته دا پیغام پریږدم د رادیو آزادي کارکوونکو ته ټول سلامونه پسو سلام دا پیغام د مونږ ته چې دغه مواد راکول ډبلیو پی د اوله میاشت به یې راکول په پنځه ورونو باندې په پنځه پلرو باندې ومنه ته چې تسخیم کوي څونه راځي په پنځه پلرو چې تسخیم کوي دلته شوراګانې جوړې کړې وې دا شوراګانو په سر یو دانه ملک ده نو دې سنګره کې دوه ویسه شوراګانې دي بیا دوه ویس ملکان دي نو وړه به ډېر راغلل وړه به دی واخېستل خپلو منځو کښې به یې وروره د هغو خبره اخوا دېخوا کړل نو مونږ خو نه کار لرو نه کسب لرو نه چی لرو وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مو کوم پدی خبرونه کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځو اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار ته ملا وتړله ساری ترجمه کړل او چاپ شو
د پروین ملال په شمول می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیستی چې ولې افغانان لکه څرنګه چې په کار دي له کتاب سره مینه نه لري
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځیو درسې کتابونو لوستلو ته هڅول کېږي او د نورو کتابونو د لوستلو ښوونه نه ورته کېږي
د نوي چاپ شوي کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلی
یم سراج الاخبار نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې په خپلو شعرونو کې
د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورغلی
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و ډېر مزین و ولې د کتابونو څرک نه و
په دې ادبي مجله کې به دا هم واورئ د افغانستان په جنوب کې د خوښیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وخوري روان اکشن به د کتاب نړیواله ورځ وه د ملګرو ملتو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده هم د خپرندویو ټولنو هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو له هغه راوروسته د چاپ چارې ټکنۍ شوې لیکوال اکبر کرګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤول و په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه آزادي راډیوي مجلې ته وویل
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار ته ملا وتړله ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پښتو ټولنې د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ په اتیومه لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤول وم موږ وکړای شول د تیره احصایه هم راجمع کړو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 390 کتابونه چاپ شوي وو خو موږ وکړای شول چې 390 کتابه په یو کال کې چاپ کړو البته دا په پښتو فارسی او حتی په ازبکی باندې چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه خو په پلانو نه د اکاډمي علوم د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو له خوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر راتګ سره یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی، په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګړندۍ شوه. خو له بده مرغه د زموږ فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست له 15مې راوروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې. یعنی د تیرې یوې لسیزې په څېر بېلابېلو خپرندویو ټولنو چهار کال به یې ځینو په لسګونو عنوانه کتابونه چاپول، اوس محدود شمېر کتابونه چاپوي. ځینې خپرندویو ټولنې خو بیخي کتاب نه خپروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی چې د نظام تر بدلېدو مخکې یې په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډېر کم کتابونه خپره کړي دي. خو د دې مرکز مسؤول نجیب الله جیرک هیله من دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړي شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د 2.5 کاله خاص خوند نه و د تحولاتو سره، خو اوس امیدواریسته، خوشبینیسته چې انشاءالله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلی دي له غوراسې تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم ښه سوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو انشاءالله تعالی په راتلونکي په دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم ښه شي.
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځیو هڅې کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته وهڅوي. خو سږ کال دا ورځ د اختر په درېیمه وه، نو سمه ونه لمانځل شوه. په افغانستان کې د جمهوریت د دوهمې لسیزې پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندۍ شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراژ ته وکتل شي، په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 1000 ټوکه چاپېده. شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یوه ټولګه او 15 شعري مجموعې چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج شي.
زما په نظر عمده دلیل یې دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. که چیرې د بیلو کتابونو لوست هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي. ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسېږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل هم مخنسه نیولی.
داخل ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نظر دی.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي.
شاغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډېر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډیر خوشاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوي. ښایي یو یې لکه د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي چاپخانې د ډیرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبض درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې یوې پیړۍ کې له لوړو ژورو تیرې شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1909 کال کې د شاوخوا دیرشو مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه یې 6 کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه اورو.
کاله ځنې تجربې وایم، نږدې هر کال مې تر 30 پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې 45 میاشتو کې به مې تر 40 زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلي وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې 1.5 کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سې مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ خپل خوست کې تر ټولو لوی هیله هم دا ده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې زموږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته وهڅیږي او خپله فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا ده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو د هغوی لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لرو پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، د هغوی لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کړو، شپږمه کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږمه کتابتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دا څومره په خوست کې بیا اوس لکه موږ هم حل کړی دا تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پوهنتون لري، د خوست پوهنتون شیخ زید، نو دا څومره حل چې مثلا یو څوک دا بهانه کې چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم، الله مو هڅه کوي چې نور هم دغه کار پراخه کړو، نوې کتابونه د کتابتون ته ورکړو، دغه د خوست پاتې شپږ ولسوالۍ کې کتابتون نه جوړ کړو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیزه کړې ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله، کتابونه به یې راکول چې کتابتون نه جوړ کړو، اوس په هغه شکل نشته چې پوښاو او خپل شخصي کوم پړ مو چې راجمع کوو، دغه کې هم کمښت راغلی دی. نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دا لرو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایه کړو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم ور وپېژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی کانې کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځېږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چېرته دغه سې مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وایي د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خپرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خو له بی خبرتیا وروسته
هر کې د هاشمی خپرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګ لمخې درې لوی برخې لري. یو برخه په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 230 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي راډیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبرې وکړم. تر بی خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه له شاغلی انزور سره ژغیدلی یم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
ل لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت کې چې زه د ژورنالیزم محصلم په کابل پوهنتون کې له دغې جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پرې کوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هماغه وخت کې چې زه محصلم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډېر د موضوع له پلوه ډېر مهم آثارو د ولس په رابیدارۍ کې او یو نوی پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل هغه د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه پخوا تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې تاسو د دکتورا دیزرتیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورځنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولې چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړي او د پښتو پانګه یې سر راغونډه کړي؟
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ڈی په ډیزرټیشن کاوه، دې هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او د یو ځانګړي اثر د یو ځانګړي رسالې په توګه خبره کړم. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او له دې کومه غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثارو ته تاسو اشاره وکړه، مخکې مو ویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپي بڼه باندې راوتلې دي او چاپ شوې دي. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو تشکر رسول کې یو څو ته اشاره وکي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کاله نشرات کړي دي. 1290 تر 1290 هجری شمسی کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 لمریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنه کې یا په ځینو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستیو کلونو کې بیا تقریبا په هر غنه کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونه هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي، منصوري لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغو آثارو دي هغه مونږ ته ډېرې جالبې دي. مونږ کولی شو چې ووایو چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې، خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیه د پښتو شعرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم و چې زمونږ دپاره نن هم ډېر ارزښت لري او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانیه له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسته د یو بلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوي لیکلی دی په هغه وخت کې، البته داوي تخلص یې نه کاوه، عبدالهادي پریشان و. او بیا په بله ګڼه کې بیا دا مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی. هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله و چې قفس کې ژړل دای ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولې نه پوښتي څوک حال زما یو له بله، ولې نشته بې فغانه کاروبار زما، ولې حد ابدي راغی وار زما. دا یو ډېر لوی شعر دی، دا د ازادۍ
بیا تر ډېرو کلونو پورې. انځور صاحب، د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و؟
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هېواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انځور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډېر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته یې تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډېر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سړی پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دا اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. دا د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زموږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړي، د قانون د جوړولو لپاره، د قانون د رعایت دپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لارې نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي. او د بېله شکه چې په لومړنیو دغه آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه، یوازې په پښتو او په دری ادبیاتو کې، بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي اثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه یې د تعامل وړ ټکي لري.
انځور صاحب وبخښئ، دا هنري کمزوري ته چې تاسو اشاره کوئ، فکر نه کوئ چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کوو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده، ما هم دغه ته په خپله مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وایي دا څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنګارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلې زمانې ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
بالکل همداسې ده، او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی،
یو بل باید کې وایي چې دی یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډېر دي، یعنی داسې یو ادعاوې چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډېره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارت اخیستی دی. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 بیا ژبو آثار خوندې دي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و، او د دې تر څنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکارۍ، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانۍ لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 5,300,000 مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 6,000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته، او له دې ډلې د عربي ژبې 1,000 داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د 9 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانۍ خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سادی شیرونه، سکندرنامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي چکپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمینې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله. خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون دې کتابخانې ته د خپل کور 6,400 کتابونه وړیا ورکړل. څه باندې 40 کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جیفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس 3 ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ویرجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. د موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر 6,000 ډېرې تولي په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. لننه اته کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنی بودیجه څباندې شپږ سوه میلیون ډالر ته رسیده چې په 2021 کال کې دا بودیجه 800 میلیون ډالر ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22,000 نوي مواد سپارل کېږي چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10,000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شای خورا محدودو افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څېړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي؟
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډاکي، مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی. هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو نوو کتابونو ټکي، هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره یې او زاړه کتابونه په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس اخلي نه اخلي. ولی بزر چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشوله. هیڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولی د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د غڅ څخه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېره جدي پوښتنه کوم. یو د کلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې او دریم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځي، مګر زموږ آثار ټوله ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته هغه یو اکسس تر کول کېږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې د انټرنیټ له لارې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپین ږیری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې دلته کتابونه نه وینم. هغه راته ویله چې وی خندل وی ټکولم، وای نوې دنیا پر سر راغلی مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چهار ځای چاپ سوی دي، هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي او ټول په سپیس کې دي، په فضا کې دي. او که تا چیرې په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلي، هغه زموږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څرنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ار څه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغو ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوې ده. دا په خامنشي لیکل شوې ده، دا مثلا په عبدالبخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوې ده، په دیوانګري لیک باندې لیکل شوې ده، په باختري لیک لیکل شوې ده، په یوناني لیک لیکل شوې ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبې لیکل شوې دي. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوې ده، یعنی په بیلابیلو لیک بڼو باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په برټش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپل چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص نمبر لري، دا هغه په اړه مطالعات کوي، نو بیا کېدای شي
دلته هغه نسخې سے تقریبا لاغر اور رسلیکل سی وی دی سے پشتو لیک دوت سرا یو سوای دا تقریبا دے خوشحال بابا ل زمانے را پدی خو پدغه آثار کوم کوم جالب شی پیدا کړی دی کانگرس کتابتون کې
پشتو فارسی دا سیمه په جوو ازبکی په ترکمنی څو نشان ست دا مکمل پراته دی دا یو مشخص اکسس واړی شتا ته درکول سی بیا بته دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واړی افیشل اکسس واړی اکیڈمیک اکسس واړی او عام مطالعه کوونکي پایسته مطلب واړی ما ته کوم ما چې کوم ونده اخستی دی یا مثلا ما کول سوی دی پروفیسر په هیڅ چیز پلیسم چې دغه دغه تنه نوزم دا پورټال جوړ تا وای هغه ته هغه اکسس ته چې په کوم حد نه نوتلای سم هغه کې چې ما کتلی دي تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکې کیږي حتی ځینې کلمې نسخې د دستارنامې الته ستا ځینې نورستا خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکړي هغه دا دی
مرحوم صاحب ما پخپلا پا آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوو چې یوه برخه دوی راکوي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړله چې د ریسرچر په صفت باندې ورننوځي د کتابتون ته د لوستونکي په صفت باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي بلې
دا ډیره ښه خبره وه ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بم دي او دغه موږ ته ډیره چې ستونزه جوړه کړې ده د افغانستان د ژبو اطلس یو سلو څه ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په دغه کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه را دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برختنه نه زیاتی فکر کې چې حتمن کوم خرابکاري ته نه دی بدبختي دا ده چې زموږ پاسپورټ هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چې هغه ډېر کم وو هغه مطلق د لاس ورکړی
مرحوم صاحب دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی
جالب شی خو څو شان جالب ماته مشتراګلی یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی دی په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو یو وینډو ورته وایه یو ډیسک ورته وایه یا یو یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول سوی دی او ته چې کله غواړې چې د افغانستان برخه مطالعه کړې نو دوی ته راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې نو دوی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پوښتنه وکړه کوم کس چې د برخه مسول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه څه پکې بیرغونه کې وګرځېدم هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل یو بیرغ و تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم ورسره نوشته و اصلې ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی احوال دا تاسو بیرغ دی دا تاسو خبره ده مال څنګه خبره ده دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چومه کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا هغوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و او دا بیرغ د غلطه چړی دی ما هغوی ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندلې دی هغه تور سور زرغون بیرغ دی دا نه دی دوی ویل ولا موږ نه پوهیږو تاسو موږ ته یو څه ولیکئ نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه دغه برخې رئیس یو ښځینه و هغې ته ولیکئ چې دغه بیرغ زموږ نه دی دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کوم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دی هغه دا نه دی نو آلته خپل ایمیل هم ته ولیکئ. له نیکه مرغه چې په سبا یې ماته د هغه دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دغه ستاسې خبره واخیستله، موږ به انشاءالله ډېر ژر دغه وکړو، ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلي دي چې موږ ته ووایي چې دا به عراق زموږ نه دی. نو دا ستاسې خپله ستونزه ده، تاسې مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تېرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ماته دماغ برخې پرې ایسي ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا به عراق واخیستي، موږ ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سور زرغون بیرغ بیرته ولګوي او هغه عکس یې ماته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننې د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستي شیبې به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس له واده مخکې ناوی او زوم ته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړی په نوم جامې، میوې او نور د سینګار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک پرې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کور ته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوی او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که څه هم د وخت په تیرېدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی، او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطح لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه بی بشافیا د جوړې د دود پاړه داسې وایي،
اول د زوم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي، نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي، میوای او کوچی او مثال نو میوای یا شریخ یا پلودای پلا ششدو آل په دریو په شی یوس شسا چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورکیږي، نه وي بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدري بوټنو شی سره پستا او بادام جواز دا می وشه می وسره برابر کړي کچی او کې کو دا شان بلا ور.
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړې خواوې دا ژمنه کوي چې ملا ماتوونکي دودونه به نه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوی یا زوم ناامید نسی.
بیا څوک څوک بیا داسې چې وایي مې راوړه نه دروړو، هغه بیا هم بیا د ناوی د خواڅخه بیا د ناوی مور ته خو نور کوي، وایي یا د زوم ناامید نه پرېږدم، یا د زوم د خواڅه وایي ناوی ناامید نه پرېږدم وروړي. نو بیا هم که د زوم د خواڅه ورکړه وسې د ناوی مور مجبوره کېږي ورکوي، بیا وایي بد کار دی نو زوم ناامید کېږي، او که د ناوی د خواڅه ورکړي بیا د زوم دا مجبوره کېږي وایي ناوی ناامید نه پرېږدم وروړو. دا ښه خوند کوي، ناوی ښه پوهېږي زوم ښه پوهېږي، ښه خوند کوي. نو یو بل پوښتنه کوي وایي نه ته جوړه نه دراوړې، د زوم د خواړه بیا وایي زوم ته جوړه نه دراوړې، نو دا بیا خوند نه کوي چې وایي نه دور ته راوړې، دا بیا خوند نه کوي.
د اخترېزو جوړو دود یوازې تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونه تیریږي، خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتېږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري، چې په هغه کښې یو د زومانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاته دی، او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې تر څنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسی یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
لهم دې راپور سره دا خبري مجله رانغاړو. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شریوی